دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان يم پام کړی دې سات خبرونه ته. لا افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټن غنم مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم شو. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړی او ویلي دی چې د پاکستان دولت د غمرسته چې په تبش لاروي کې بار و پرون افغان لوري ته تسلیم شو. د غمرستو د تسلیمي په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم حاضر و. صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یک شنبه د ورځې د مراسمو یو تصویر هم شي چې په افغانستان کې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنۍ وسایلو د 112 ټنو مرستو څرګندونه کوي. پاکستان له افغانستان سره د غمرستې څو ورځې وروسته دغه کوي چې د افغانستان له خاورې په سیمه کې د مهم سیال د هند د 50,000 ټنو غنمو د مرستو د لېږدلو بهیر پیل شو. د بیلاروس په سره د دوشنبه په ورځ د اوکرين او د روسیې ترمنځ په لومړی خبرو کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د دواړو اړخونو مرکشان د خپلو هیوادونو پلازمینو ته د نور مشورې لپاره ولاړ سي او د نوو خبرو پلان لري. دواړو اړخونو ویل دي چې هغوی د سولې د خبرو په یو بل پړاو کې نسبي دي. د خبرو اترو په لومړی پړاو کې د اوکرين هیات د سمدستي د جنگ بندولو او د روسي پوځیانو د وطن غوښتنه کړي. د اوکرين د جمهور رئیس یو لوړپوړی سلاکار میخائیل پودولیک ویلي چې مذاکرات په اوربند متمرکز ول او په نږدې راتلونکي کې به بیا خبرې اترې وسی. د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو لوړپوړی سلاکار او د روسي د هیات مشر ولادیمیر میدلنسکی ویلي چې خبرې اترې 1500 جاري وي او د دوړو خواو مرکچانو زني یو ډول ټکی پیدا کړي چې پاغه د یو نظر لپاره لار راستل کېدای شي. هغه زیاته کړه چې په دې خبرو کې سلاسي وي چې په راتلونکو ورځو کې به هم خبرې اترې جاري وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزارت د بیلاروس په مرکز منسک کې د خپل سفارت چاري وزندولې او په ماسکاو کې د سفارت د غیر ضروري کارکونکو او د هغوی د کورنۍ رضاکارانه وتلو ته اجازه ورکړه. د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پر دوشنبه پر ورځ په ویلامي کې ویلي دي چې دا ګامونه د امنیتي او مسؤلیتي مسایلو په اساس اخیستي دي چې په اوکران باندې د روسیې د غیر معقول او غیر موجه برید لکبل دي. شغل بلینکر ویل دی چې د بارنو چار وزارت په ټول نړۍ کې د خپل ماموریت ځای امنیتی چاپیریال او سی حالت پر اساس د سفارتونو او کنسولګری او چاري برابروي او تنظیموي. د بارنو چار وزارت نه دی ویلي چې کله به بیرته د سفارت چاري پیلوي. بلاروس په اوکران باندې د روسیې د يرغل ننګه کړی دا. په اوکران باندې د روسیې د برید پرون 15 ورځ و. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکرين ځواکونو د سخت مقاومت لوجي مایوسي بي او زیاته کړي ده چې د روسیې ځواکونو چې په سرحد کې ځای پر ځای کړي وو نیمایي اوس په اوکرين کې دي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي په روسی پوځیانو ټینګار کړی چې خپل وسلې په مزګه کشیږي او ورته ویلي دي چې خپل ژوند دی وشوري. سپین ماړی وایي ولسمشر جو بایدن له خپل یو شمېر ائتلافیانو سره د ټلیفون لاري د اوکرين پر وضعیت شخدلې چې زموږ هماهنګ ځواب متحد سي. د روسیې د ارغل د پیل راسي د اوکرين چارواک پر وینا 350 ولسی خلک وشل سی ودي او 1100 نور ژوبل دي. د اوکرين د سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورټونه لا نه دي ورکړل سی وي. روسیې د خپل سرتیرو مرګ ژوب نه منلی ده خو لا یې دقیق ارقام نه دي خبره کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر میشل بشلټ ویلي چې 2200 ولسی خلک وشل سی وي خو هغه ویر لري چې تلفات به تر دې ډیر وي. همدا غرض ملګرو ملتونو ویلي چې د یرغل د پیل راسي څه باندې 1500 اوکرانیان گاونډي هیوادونو ته تښتېدل دي. په داسې حال کې چې په اوکران د روسیې د یرغل نه وروسته یو شمېر هیوادونو د روسیې څخه د الوتکو د پروازونو لپاره خپل هوایي حریمونه بند کړي او ګڼ شمېر الوتکو هم پروازونه فسخ کړي دي. د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت په روسیې کې د امریکایي اتباعو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دي د هیواد څخه په وټولو غور وکړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو سفارت د یک شنبه په ورځ په خپل ویب سټ کې یو اعلان خپور کړی دی او په هغه کې ویل شوی دی چې امریکایي اتباع باید د روسیې څخه په سوداګری زولارو چې لا هم موجود دي په وټولو غور وکړي. د غرض د امریکا د بارنو چار وزارت روسیې ته د سفر کولو خطر په څلورمه کچه کې اعلان کړی دی او په دې معنی چې د غیوات سفر مکوي. فرانسې د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا ډیره مهمه وه چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې د یا کولو په باب مرکچیان داونه یوې موافقې ته سره ورسیدل. د اجنس فرانس پریس د راپور له مخې ټول اړخونو د ویانا په خبرو کې د پرمختګ خبره کړي، خو ایران ویلي چې لویدیز لا هم باید په ځینو مسلو پریکړې وکړي. د ایران د بارنو چارو وزارت بیان وویل چې دا ډیره مهمه ده چې دا خبرې اترې دي داونه ختم شي. جرمنی، فرانسا، برتانیا، روسیا او چین خود امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په ویانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري او فکر کوي چې د 2015 کال موافقه تر ټولو غوره لار ده چې د ایران د اټومي وسلو جوړولو مخه ونیول شي. ایران همیش اټومي وسلې جوړول رد کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له اټومي تړونه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګول اعلان وکړ. او د تیونس دفاع وزارت وایي چې نه تنه ماجرین چې هڅه کوله اروپا ته ورسي د دغه هیواد ساحل ته نږدې لا غوړسته مړ شوي چې کښته یې واوښته. دغه وزارت زیاته کړي چې دغه ماجرینو مړي د المدایا ایالت ساحلي ګزمې ګاډونه پیدا کړي او دغه کسان د افریقایي هیوادونو دي. دغه وزارت زیاته کړي چې نه تنه نور ماجرین یې ژغورلي دي. دغه وزارت د ژغورل شوو کسانو لکول وایي چې هغوی په یو کښته کې د یک شنبه ورځ د سافاکس د بندري شار څخه په غیر قانوني ډول اروپا ته روان شوي وو. دغه بندري شار د اروپایي هیوادونو ته د کښتیو د لارې د تلو مهمه لار ده او د بشري حقوقو ډلو ویل دي چې دغه لار په نړۍ کې د ماجرینو د تګ د خونړیو لارو څخه ده. د شمالي افریقا د بشري حقوقو ډلو ویل چې د 2023 کال په لومړیو نو میاشت کې 9500 ماجرین د مدیترانې سمندر د لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ د هڅې په لړ کې نیول شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې 1500 ماجرین دې کال د مدیترانې په سمندري لار کې یا ورک شوي او یا دوبسیوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
د امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت د رای ورکولو د حق او نورو موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې بارنې پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام را نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکش پورې مسایل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غږ په ځانګړي پوکر کا ځانګړي خبرونه کې د خبرونو ته د 2022 کال د مارچ لومړۍ د سیشن په ورځ د واشنگتن په وخت د ماقام په 9 بجو د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو، ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای افغانستان اوس د کرونا د وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه لري. د افغان جاپان روغتون کې ډاکټران وای د دوی کلینیکی معاینه خای چې د کرونا وبا د افغانستان کې د وړاندې خبره شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وای د کرونا وبا د خبرې دوله پیل نه تر اوسه نږدې 15000 افغانان په کرونا اخته شوي. اکرام شنواری رپورټ را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوال ادارې WHO څخه د پرلپسې غوښتنو سره سره دغه وزارت تر اوسه د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص امکانات نه دي ترلاسه کړي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا رالي ته ویل چې کله چې په دوه ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران کې د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې مثبت پیښې ثبت شوې، د روغتیا نړیوال ادارې څخه په نسبي ډول افغانستان ته د اومیکرون د بڼې د ټیسټ د امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړه. خو مثلا روغتیا نړیوال ادارې د امکانات وطنی دي برابر کړی.
از زمان اوج گرفتن واقعیت اومیکرون در
ډاکټر حجری ویل لکه څنګه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه خبره شو او بیا کله چې د اومیکرون بڼه د افغانستان ګاونډي هیوادو ته ورسیده او په پاکستان کې د اومیکرون یو مثبت پیښه او سلور په ایران کې ثبت شوی، موږ د ایمیل لاري پر سپید ډول د روغتیا نړیوال ادارې څخه وغوښتل چې 5000 د تشخیص کیټونه او تشخیص وسایل ته برابر کړي. ډاکټر حجری ویل چې دبليو ایچ او د تیر جنوري د میاشتې تر روسي پورې دغه امکانات د برابرولو ژمنه کړې و، خو تر نن ورځې پورې چې د پیبرې روسي ورځ د امکانات افغانستان ته نه دي برابر شوي. د رختي نړیوالې ادارې د ځن دیلت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو ډاکټر راجید وایي چې دغه ادارې ورته ویلي چې دا امکانات له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته برابروي. د افغان جاپان روغتون په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر احمد طارق اکبری امریکا غا ښه راډیو ته ویل چې کسم چې دا روغتون د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص د لپاره لازم امکانات نه لري، خو د دوی کلینیکي معایناتو پیلې دا ښیي چې دغه روغتون ته د ورولل شوو ناروغانو ډېر د کورونا وایرس د اومیکرون د بڼې په ناروغۍ اخته ناروغان دي.
اعتداد مریضایي کې د شفاخانه نظم مراجعه کړي.
ډاکټر اکبری ویل یو شمېر ناروغانو چې زموږ روغتون ته مراجعه کړي د ټولو ترمنځ د 89% ترمنځ د کورونا د اومیکرون د بڼې اراز او علائم لرل. لابراتواري معاینو او د اومیکرون د تشخیص تخنیکي وسایل چې د اومیکرون د تشخیص لپاره ورته اړتیا ده په روغتون کې نشته. ممکن د ټیسټ پیلې به یې منفي راووزي، خو د کلینیکي معایناتو پر اساس مونږ اومیکرون ګڼو. افغانستان کې د کورونا وایرس توبا لومړی پیښه د 2000 میلادي کال د فبروري په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د امیر روغتیا وزارت شپریني ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس نږدې 900,000 مشکوک کسان معاینه شوي، چې د 1,350 پیلې مثبتې ختلي دي. دغه وزارت د شپېرونو له مخې تر اوسه افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 903 مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې کېدای شي د کورونا په ناروغۍ د مړه شوو کسانو شمېر به د رسمي شمېرونو څخه زیات وي، او دا ځکه چې په افغانستان کې ډېر مړي حکومت ته د راپور ورکولو پرته خاورو ته سپارل کېږي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1,269.0، په لنډو صفو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بشری چارو ماهران د اټکل کوي چې د افغانستان د ولس 22 میلیونه نفوس یا 95% خلک د کاټي سره مخ دي، او یا ډیر سخت د خپل ژوند د بقا لپاره لارې چارې لټوي. د سش لاین رپورټ را لګلې شیر غورزنګ درته.
د ملګرو ملتونو او ځنې غیر دولتي مؤسسو یو شمیر لوړ رتبه کارپوهان چې د افغانستان څخه د 15 ورځنی سفر نه وروسته راستانه شوې دي، دوی د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ او له مشکلاتو څخه ډک بللی دی. دوی وایي چې موږ د خلکو د بشري مشکلاتو په لیدلو سره سخت خوابدي او متاثره شو. دوی وایي چې افغانستان سره که مرستې ونه شي نو ډېر افغانان به له لوږې څخه مړه شي، او دا کار باید ژر تر ژره وشي. د بشري مرستو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې دوی د افغانستان لپاره کوم 4.4 میلیارد ډالر غوښتي وو، د هغې څخه یوازې 14% ورته رسیدلی دي. د همدې ادارې ویاند جینز لوریک امریکا غږ ته ویلي دي چې د بشري مرستو تقسیم اوس په نورو ملکونو لکه اوکراین، یمن او د کانګو جمهوریت متمرکز شوی دی، خو د افغان ولس کړاو هم هیرولی نه شي. هغه وایي
د خلکو د خوړو ذخیره په ختمه دودی، دوی د خپل ضرورتونو د پاره مجبور شوې دي چې خپل لونه په کم مړی کې واده کړي او ځامن شاقه کارون تاړ کړي. د بحران د مرمنو او پتیره دنجونو په ژوند سخته بداغه زکړه ده، له هر ډول حقوقو، تعلیم او کارنه محروم شوې دي.
د یونیچا ویاند وایي چې تیر کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، لاغه څخه وروسته مستحق خلکو شمیر 10% نور هم زیات شوی دی، او له دوی سره مرستې نه کېدل دا بحران نور هم سختوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یونیچا وایي چې مرستې کوونکي ملکونه او ادارې دا ویره لري چې د دوی مرستې به د طالبانو لاسته ورشي او اصل حقدار به پاتې شي. دوی غواړي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکو مؤسسو له لارې مصرف کړي. په تېرو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو په وینا د دوی ادارو پرته له کومې مداخلې ډېرو مستحقو خلکو ته مرستې رسولې او دا لړۍ لا روانه ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنګټن.
امریکا ولسته د بایدن کلنۍ وینا د اقتصادي مهاجرت، د رای ورکولو د حق او نورو موضوعګانو په حق له د امریکا د داخلي مسایلو په حق له د جمهور رئیس جو بایدن اجراءات او طرحې بارنی پالیسی د ایران د جنجالي اټومي پروګرام نه نیولې د افغانستان او منځني ختیځ تر کارکش پورې مسائل او د خاغلی بایدن کاری اولیتونه او تقنینی وړاندیزونه
د امریکا غږ په ځانګړي پوښتنه او ځانګړي خبرونه کې د خبرونو ته د 2022 کال د مارچ لومړۍ د سیشن د پورز د واشنگتن په وخت د ماقام په 9 بجو د افغانستان په وخت چهارشنبه د مارچ 2 د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو د امریکا غږ د رادیو ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15 غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي په اوکرين کې د روسیې د يرغل په اړه بحث کیږي. لیسا شلاین رپورټ را لګلې زیدرتا در اورو. پر اتلونکو دریو ورځو کې بعد ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د سباندې یو سلسله ویختو هیوادونو د دولتونو مشران او نور شخصیتونه ویناګانی وکړي. د غونډه چې په غیر معمولي توګه باندې تر سره کیږي او د لوړی کچي غونډه ده په اوکرين کې په پکې د بشري حقوقو وضعیت چې د روسي د يرغل نه روس سره منځته شوی دی په اړه ویډیو نه باسو شي. د شورا مشر د ارجنټاینا سفیر فدریکو ویلیګاس په جنیو کې خبريالانو ته وویل چې دا وسل به غړو هیئت پریکړه کول سره سم زر تر زره یو عاجل بحث تر سره کیدی شي. هغه ویل
ان هاز ټو میک ا ډیسیژن اکورډینګ ټو د رولز او پروسیجر
او باید د طرز عمل د اصول سره سم پریکړه وکړي کوم چې د منفي رایو په پرتله د مثبت رایو په اکثریت سره د موافقې رایه ده. موږ دغه په ورستیو کې در سره کړی دي. زه باور لرم چې تاسو په 2006 کال کې په خبر وایي چې د بیلاروس په اړه باندې یو عاجل بحث شو او هم دغه ډول د جورج فلاید د قتل په اړه باندې یو عاجل بحث شو. په اوکرين د روسي تر برید مخ کې د بشري حقوقو د سر ادارې اجرایی رئیس کینیت روت ویلو هیلمن دی چې کله جګړه پیل شي شورا په سمدستی دا مسله حل کړي. په پام کې ده چې شورا د جنگي جرمونو په مخنیوي کې د مرستې وړتیا لري. هغه وویل
With respect to Ukraine, I mean, I don't see it's the council's role to try to stop a war. You know, that's the security council.
د اوکرين په اړه زه نه ګورم چې دا د شورا رول دی چې د جګړې د بندولو هڅه وکړي. دا د امنیت شورا ده. خو که جګړه پیل شي شورا په حقیقت کې د جګړې د سرنګوالي په ګوته کولو لپاره لومړی ځای دی او کچري په پراخه پیمانه جنگي جرمونه شتون ولري نو دا د شورا دنده ده چې د دې مخنیوي په هدف جنگي جرمونه په ګوته کړي. د غونډې په جریان کې شورا به د سلو نه زیات رپورټونه لکه د شکنجي جبري بيدرګه کولو غیر قضایي وجنو او د توقيف په اړه بحث وکړي. په ټولو سیمو کې د شاوخوا 50 هیوادونو د بشري حقوقو ریکارډونه به وسړل شي. په دوی کې میانمار، شمالي کوریا، سوریا، ایتوپیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، سویلي سودان، نیکاراګوا او وینزویلا شامل دي. د بشري حقوقو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل بچلټ فشار اچوي چې د چین د سینیانګ په ولایت کې د بندیانو په کمپونو کې د 1 میلیون نه د زیاتو یو غوریانو مسلمانانو د بندیانو په اړه رپورټ وړاندې کړی چې د ډېر اوږدې مودې نه انتظار شوی دی. متحده ایالاتو، فرانسې او لیتوانیا د بیجینګ لخوا د یو غوریانو په اړه په پراخه پیمانه ظلمونه د نسل وژنې په توګه غندلې دي. چین دا تورونه په کلکه ردوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین یک شنبه وروسته له هغه خپل پوسټه د ټي آر سي امر وکړ چې د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر غړي هیوادونو نه یوازې په مسکو سخت اقتصادي بندیزونه ولګول بلکې یوکرين ته د وسلو د استولو پریکړه وکړه. پوتین وایي چې غربي هیوادونو په مسکو غیر قانوني بندیزونه لګولې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په اوکرين د روسي د بریټ په څلورم ورځ راپورونه وایي چې د روسي نظامی وسایط نن یک شنبه د هغه هیواد د دویم ستر ښار خارکیف ته ننوتی دي او په دې ښار کې د ګاز او نفتو په تاسیساتو کې انفجارات هم شوي دي. شاهدانو رويټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې روسي عسكر او نظامی وسایط د دغه ښار په مختلفو برخو کې لیدل شوي او د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. خو اوکرين دا کوي چې هغوی له ختیځ ښار خارکیف څخه روسی پوځیان بیرته ایستل دي. بلخوا د روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر مسکو د اقتصادي بندیزونو او د ناتو د مشرانو د سختو څرګندونو وروسته نن یک شنبه خپل پوځ امر وکړ چې د هغه هیواد د پوځ د دفاع ځواکونه چې اشاره یې د اټومي وسلو په ګډون نظامی قطعاتو ته ده د تیارسی امر وکړ.
ګرانو همکارانو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، نه یوازې غربي هیوادونه زموږ د هیواد په وړاندې په اقتصادي برخه کې غیر دوستانه اقدامات کوي. هدف مې غیر قانوني بندیزونه دي چې ټول پرې پوهېږي، بلکې د ناټو د مهمو غړو هیوادونو چارواکي ځان ته اجازه ورکوي چې زموږ د هیواد په اړه سخت بیانونه وکړي. له همدې امله زه دفاع وزیر او لوی درستیس ته امر کوم چې د روسیې د پوځ د دفاع ځواکونه د جګړې د تیارسي په حالت کې راولي.
روسیا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې د متحده ایالاتونو، بریتانیا او جرمني په ګډون د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو له اوکراین سره د وسلو او مالی مرستو پریکړه وکړه. د جرمني صدر اعظم د یک شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د مسکو د یرغل د مخنیوي په هدف په مستقیم ډول اوکراین ته وسلې ورکوي.
د روسیې جمهور رئیس د پنځمې په ورځ پر اوکراین په برید سره نوی واقعیت رامنځته کړ. دا نوی واقعیت یو ښکار ځواب ته ضرورت لري. مونږ لیدلی دي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، مونږ پرون پریکړه وکړه چې جرمني به اوکراین ته وسلې استوي څو د خپل هیواد دفاع وکړي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې نړۍ باید د پرداختونو د سویفت له نړیوال سیستم څخه روسیا بې برخې کړي او دغه په وینا هیوادونه له دې اقدام څخه ملاتړ کوي.
And we need to make sure that we apply those
mung bayad aitminan ramans kro che de swift pa gadun sakht iqtisadi bandizun amali kro hagatse che pihidun ki didad che gharbi mukhatiban uta de ukraine washat khara rokhana kigi aw da khpal par gharbi siyasatwal der fishar shwi che iqdam ukri mung bayad yozay amal ukru aw der so ukru
de ukraine jomhur rais vladimir zelensky de shambe poras pul khalgo ta de dard war kawlo pa hadaf wol che de pakif ki de aw la khalgo yi wogtal che د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وکړي.
زه دلته یم، مونږ وسله په ځمکه نه ږدو، له خپل هیواده به دفاع وکړو، ځکه زمونږ وسله حقیقت دی او زمونږ حقیقت دا دی چې دا زمونږ خاوره ده، زمونږ هیواد دی، زمونږ ماشومان او مونږ به دفاع کوو.
په لسګونو زره یوکرانیان په خپل ملک د روسیې د یرغل وروسته ختیځې اروپا ته رسېدلي. کارپوهان وړاندوینه کوي چې په راتلونکو اونیو کې به د 1 میلیون نه تر 5 میلیونو یوکرانیان اروپایي اتحاد ته لاړ شي. خو دا ځل د پولنډ په شان نورو هیوادونو د مهاجرو په مخ هغه دروازې پرانستې دي چې پخوا د نورو په ناغوښتونکو لپاره تړل شوې. نور حال په دې رپورټ کې د هر ډول ترانسپورټ په نیولو سره چې د یوکرین خلک کولی شي ډیر د خوندیتوب په لټه کې د خپلو پولونه تیریږي. د کډوالو د غټله د اورګاډي لارې پولند ته رسیږي. نور د پولند، رومانیا او سلواکیا سره پولو ته تر رسیدو لپاره په ساتورو ساتونو انتظار کوي، یا د موټر په واسطه تیریږي یا په خپل خپو باندې په میلونو باندې سفرونه کوي. یوکرانیان نارینه چې عمرونه د 18 سنواله د 18 کلونو ترمنځ دي د وتلو اجازه نه لري، ځکه چې هغوی باید د خپل وطن دفاع وکړي. د اروپایي کمیسن مشرې اورسلا وان ډیر لیان ویل
وی هاف وذ اول دی فرنٹ لائن ممبر سٹیټس ناو اکسپلیسټ کنټینجنسی پلانز.
موږ د لومړی لیکې د ټولو غړو هیوادونو سره واضح بیړني پلانونه لرو چې د یوکرین نه د کډوالو سمدستي هرکلی او کوربتوب وکړي. د اروپایي کمیسن مشرې اورسلا وان ډیر د اروپایي اتحاد پلانونه په ګوته کړل چې د یوکرین د کډوالو او د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. Well,
what internally displaced people are concerned, we have a lot of support.
او د داخلي بي ځای شوی خلکو پاره موږ د ECHO بشر دوستانه مرستو لري ډیر ملاتړ لرو، یعنی سرپنا او هغه ټول د ضرورت شیان چې داخلي بي ځای شوی دي او سمدستي ورته اړتیا لري. په داسې حال کې چې اروپا اتحادیه هیله لري چې د امکان تر حده لکشمیر یوکرانیان به د پناه غوښتنې لپاره نورو ملکونو ته لاړ شي، هغه وویل چې اروپا تیار ده چې د دوی هرکلی وکړي. ملګری ملتونه اندېښنه لري چې تر 5 میلیونه پورې یوکرانیان ممکنه ده په ګاونډي ملکونو کې پناه واخلي. په دغو کې به 3 میلیونه په پولنډ کې د پناه خواست وکړي. دا د 2015 کال د مهاجرت بحران په پرتله خورا ډیر زیات دی. کله چې د جګړې ځپلو هیوادونو نه 1.3 میلیون سوریایان، افغانان او نور پناه غوښتونکي اروپا ته لاړل، چې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په یو کال کې تر ټولو زیات شمیر دی. د ختیځې اروپا هیوادونه لکه پولینډ او هنګری که څه هم د دوی په نیولو کې زړه نا زړه وو، د دې کال په پیل کې پولینډ هم د بیلاروس نه د منځني ختیځ د پناه غوښتونکو د نوې څپې د مخنیوي لپاره د پولي دیوال جوړول پیل کړل. خو دا اوسنی هرکلی یو بل ډول دی. پولینډ د اوکراین سره د خپلې 1500 کیلومتره پولې په اوږدو کې د استوګنې مرکزونه پرانیزي. د پولینډ د کورنیو چارو وزیر وایي ورسا به ټول اوکراینی وګړي چې هلته ورسي ځای په ځای کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملکی امنیت، دیموکراسي او بشري حقوق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوزرا زیاد استونیا په تالین کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د تازه وخت په بینالمللي کانفرنس کې څرګنده کړه دا په جدي توګه په درسته نړۍ کې د خبریالانو لپاره د فعالیت مشکل او خطرناک چاپیریال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیا ویلي خطر وروسته زر او څرګندو. هیبر لوپیز واسکویز چې محلي چارواکو ترمنځ د اداري فساد په باره کې راپورټ ورکاوه د فبروري د میاشتې په 10 نیټه په مکسیکو کې وژل شوی و. په درسته نړۍ کې د مستقلو خبرالانو لپاره سانسورشپ، ډارول، بندي کول او د خبرونو بندول دوام لري. د مطبوعاتو د ازادۍ د یوشتو هیوادونو ائتلاف په دې تازه وخت کې په مستقلو مطبوعاتو باندې په هانګ کانګ کې او د ولسي چین په جمهوریت کې د چارواکو په حملو باندې ژور اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن څرګنده کړه له 2014 کال نه تر 2020 کال پورې تقریبا 15% نړیوال نفوس په خپل هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ انحطاط لیدلی دی. دویل دا د احصایې نه زیات څه دی، دا د خطر زنګ وهل دی. د مطبوعاتو ازادي د خلکو د خبر ساتلو لپاره ضروری او حتمی ده. دوی ته اجازه ورکوي چې د خپل حکومتونو سره حساب کتاب وکړي او مهم موضوعات څرګند کړي، کنه د عوامو پام به ورته نشي. موږ په دې هم پوهیږو به د مطبوعاتو له ازادۍ نه څه پیښیږي. اداري فساد وده کوي، بې مسلکه او بې اصوله مشران له خپل قدرت نه غلطه ګټه اوچتوي او د خلکو آواز غلې کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې دیموکراسي باید په آنلاین او په غیر آنلاین باندې د مطبوعاتو د ازادۍ په ژغورلو کې مخکښي وکړي. امریکا د دیموکراسي لپاره د عالي غونډې په وخت کې یو شمېر پروګرامونه پیل کړل، د خبرالانو د ژغورنې نوې پروګرام، د قانوني مرستې او د ډیجیټل او جسمي امنیت په شمول خبرالانو ته مرسته ورکول دي. بل نوې پروګرام دا دی چې په جنس باندې د ولاړې زورونې او سرغړونې سره د مبارزه وشي. امریکا ټکنالوژۍ نه د غلطې ګټې اخیستلو غم هم خوري چې خبرالان هدف ګرځوي. د دیموکراسۍ لپاره د نوی عالی غونډې له لارې د صادراتو کنټرول او د بشري حقوقو ابتکار په نظر کې نیولو سره امریکا د یو شمېر نورو هیوادونو سره په ګډه د اختیاري لارښوونې کوډ ته وده ورکوي. د صادراتو له کنټرول نه کار اخلي چې د ټکنالوژۍ د خپرېدو غم وخوري چې کېدای شي د دې لپاره استعمال شي چې له خبریالانو نه ناوړه کار واخیستل شي او ناراضیان وځپي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې د قانون د متخصصانو د لوړې سطح منصفه هیئت په پیشنهادونو باندې رڼا واچول چې د مطبوعاتو د ازادۍ ائتلاف او د دې انډوالانو ته مشورې ورکوي. لکه کله چې خبر اعلان هدف وګرځوي څنګه جواب ورکړ شي او په دې کې د بندیزونو د اقداماتو پیشنهادونه شامل دي هغه ته ورته دي چې د خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو نه ورسته امریکا ولګول د بهرنیو چارو وزیر بلینکن سرګند کړه امریکا به معلوماتو ته د لاسرسي ملاتړ ته دوام ورکوي او په درسته نړۍ کې به د مطبوعاتو دفاع کوي د نو اور د مسوده او د امریکا غسر مختلف د امریکا د حکومت نظر څرګند
کډر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.